شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم او په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 1.15 هم اورېدلی شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 1.15 اوري. البته ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې په www.azadiradio.com کې هم نیولی شي. په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان د سولې دالي شورا لوړاندیزونو خبر کړو چې اسلام آباد ته کوي. پاکستان ته مو د ولسمشر کرزي سفر هم څارلی دی چې په څو ورځو کې ور روان دی، او د پاکستان د سفر په ارتباط مو په پاکستان کې دننه د سیاسي چارو د څیړونکو نظر اخیستی دی. همداراز به په دې خبرونه کې تاسو له دې خبر کړو چې د مصر حالات څرنګه دي. په مصر کې تقریبا 300 افغان زده کوونکي تعلیم کوي. له یوه محصل سره شغېدلی یو چې د روانو مظاهرو تاثیر د ده په زده کړه او د ده او د نورو افغانانو پر ژوند څه دی. همداراز به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان حکومت تصمیم نیولی دی چې لویه جرګه دایر کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زه یې اوروي.
په مقرید مهم خبرونو سر خطه ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر راتلونکې اونۍ پاکستان ته ولاړ شي. په هرات کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او بشري فعالانو د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په ضد اعتراضي غونډه وکړه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له مصر سره د مرستو ځنډول به هغه کارونه چې د دې هیواد موقت حکومت کړي بدل نه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې پاکستان ته ولاړ سي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې دا ډول چې دا وار له ځانګړو غوښتنو سره پاکستان ته ځي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مشر اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې دا ور به د طالبانو د ځینې مهمو مشرانو د خوشي کېدو مسله هم مطرح شي. په هرات کې د مدني ټولنې یو شمېر استازو او بشري فعالانو د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په ضد اعتراضي غونډه وکړه. دا غونډه نن په هرات کې د اصلاح او انسجام ملي شبکې جوړه کړې و چې یو شمېر سیاسي او مذهبي پیژندل شوی کسانو ګډون پکې درلود. ځینې برخوالو پر ایران تور ولګاوه چې په هرات کې د خپلې قونسلګرۍ د جاسوسي دفتر په توګه کار اخلي او د افغان حکومت په دولتي چارو کې د افغان حکومت په رسمي چارو کې مداخله کوي. په هرات کې د سیاسي ګوندونو د کمیسیون مشر عبدالقادر کامل د ازادي راډیو ته وویل چې د ایران قونسلګرۍ د فساد مرکز دی. په هرات کې د ایران د قونسلګری چارواکو له ازادي راډیو سره په دې ارتباط له خبرو ډډه کړې ده. خو د هرات والی په دې ولایت کې د ایران لاسوهنه نه ردوي او وایي چې له مسؤلینو سره یې ارتباط ټینګ کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د خواجه غار ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا معرفي شوی ولسوال قاري عتیق الله ووژل سو. د چارواکو په وینا د طالبانو د قومندان له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای تېره شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل سوی دی. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې عملیات د دشترچی ولسوالۍ د پل محمد په سیمه کې ترسره شوي. تر اوسه وسوالو طالبانو په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د نیمروز امنیت قومندان مال پاسوال عبدالکبیر اندرابی چې د مخدر موادو د قاچاق په تور نیول سوی تر څیړنو لاندې دی. د نیمروز والی غلام سرور ثبات نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت قومندان د برخلیک معلومولو هڅې کوي.
دا د مواد مخدر هغه اختصاصي ارګان چې د حکم پر اساس باندې د نیول شوی اوس چې نیمروز ته راځي میدان کې و دغه میدان څخه نیول ما خپله دغه رئیس د څانوالي سره مې خبرې وکړې. موږ اسناد
د ازادي راډیو خبریال په نیمروز کې د چارواکو په حواله وایي چې امنیت قومندان عبدالکبیر اندرابی دوه ورځې مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له مخدر موادو سره یو ځای ونیول شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له مصر سره د مرستو ځنډول به هغه کارونه چې د دې هیواد موقت حکومت کړي بدل نکړي. اوباما په یو مرکه کې چې نن د امریکا له سینین ټلویزیون خبره سوه وویل چې هیواد یې باید له مصر سره د $1 میلیارد مرستې د کمولو په اړه په پریکړه کې محتاط وي. دا پیسې تر ډېره حده د پوځي مرستو لپاره مصر ته ورکول کېږي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا نه غواړي له داسې کارونو سره مرسته وکړي چې د دې هیواد د اصولو سره په مخالفت کې څرګندېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړه چې د مصر د پوځ لخوا له واکه د محمد مرسي تر لرې کېدو سملاسي وروسته دوی له مصر سره پوځي مرستې په دې خاطر ونه ځنډولې چې واشنګټن لا هم هیله درلوده چې د ډیپلوماسۍ له لارې د مصر پوځ د محمد مرسي له پلویانو سره جوړجاړي ته وهڅوي. خو د جمهور رئیس اوباما په وینا د مصر پوځ له دې موقع څخه ګټه وانخیسته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر روانه اونۍ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل کېدل یوه ستره د تشویش وړ پیشه بللې ده.
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
جمهور رئیس اوباما وايي هغه څه چې موږ ولیدل په دې پیښه کې په واضح ډول څرګندوي چې دا د اندېښنې وړ یوه ستره خبره ده. موږ له ټولې نړیوالې ټولنې سره په بحث بوخت یو او موږ د ملګرو ملتونو له لارې هڅه کوو چې په دې ارتباط یو غوره اقدام وکړو. جمهور رئیس اوباما نن دا خبرې په هغه مرکه کې کړي چې د امریکا سی این این ټلویزیون خپره کړه. او د لبنان په لوی ښار تریپولي کې نن دوه درنې چاودنې شوې دي. د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې چاودنې په څو دقیقو کې وه په بله پسې وشوې چې 8 تنه پکې وژل شوي او 3.5 سوه زیات زخمیان دي. یوه چاودنه د سنیانو مسجد ته نږدې شوې ده. په لبنان کې فرقه ای تشدد د زیاتېدو په حال کې دی او په سوریه کې روان بحران په دغه هیواد کې وضعیت لا خراب کړی دی.
د ازادي راډیو خبري مچله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د پاکستان حکومت ته د افغانستان د سولې عالی شورا یو لړ وړاندیزونه لري. بیا مو په پاکستان کې د سیاسي چارو د یو شمیر میشتو څیړونکو نظر اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه اخیسته.
دا د ځوانانو لپاره یو امتحان دی ځکه چې د پاکستان واکمن د کرزي په نظر زیات پکې دي. دا راز دی نو کرزي سیبان د پاکستان نړۍ بلنن دی.
په دې خبرونه کې مو د پاکستاني طالبانو له نظر هم خبرو چې د اسلام آباد د سولې د خبرو هرکلی کوي. دا به هم واوري چې کابل د لوی جرګې د جوړېدو هڅې پیل کړي څو له امریکا سره د امنیتي همکاریو د سند د لاسلیک کولو لپاره د قومي مشرانو نظر واخلي. په مصر کې نن هم د موقت حکومت پر ضد د مظاهرو خبرداری ورکړل شوی. هلته مو په قاهره کې د افغان محصلانو حال اخیسته.
روس پر افغان محصلینو ته هیڅ ډول ځان نه رسیدلی. افغان محصلین دلته په درې لیلیو کې اوسیږي. هغه لیلی ټولې په امن کې دي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د خپل مشر په ګډون اسلام آباد ته یو هیئت استوي چې دا ځل له یوې مشخصې او جدي اجنډا سره دغه هیواد ته ځي. دغه پلاوی له ولسمشر حامد کرزي سره پاکستان ته روان دی. ټاکل شوې ده چې په څو ورځو کې دغه هیئت پاکستان ته ولاړ شي. د مسلې تفصیل د جنقه الکوزي په رپورټ کې.
ټاکل شوې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته سفر وکړي. له جمهور رئیس کرزی سره په دې سفر کې د سولې د عالی شورا د رئیس په ګډون د دې شورا یو شمېر غړي هم ملګري وي. په تېر یو کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړپړ شوې او افغان چارواکو په وار وار په پاکستان تور لګولی چې د وسلوالو ملاتړ کوي او د سولې په لار کې خنډونه اچوي. که څه هم چې په تېر وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو د دې شورا غړي وایي چې دا ځل له یوې جدي او مشخصې اجنډا سره اسلام آباد ته ځي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو رئیس محمد اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، پاکستان د سولې په عملی کې مهمه او اغیزناکه ونډه لري. ښاغلی قاسم یار اسلام آباد ته د سفر په جریان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د ځانګړې اجنډا په اړه وویل
این دفعه هیئت شورای عالی صلح که به همراهی رئیس جمهور خواهد
دا ځل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا هیئت له جمهور رئیس سره یو ځای زی د سولې اجنډا به د جمهور رئیس د کتنې او کاری اجنډا په سر کې وي. البته د دوړو هیوادونو مناسبات به د پاکستان د حکومت په صادقانه همکاری پورې مربوط او منوط وي چې دوی باید نه یوازې په خوله بلکې په عمل کې وښیي چې همکاری کوي تر څو د طالبانو د مشرانو او د سولې د عالی شورا ترمنځ مستقیمي خبرې وشي.
مذاکرات مستقیم بین مخالفین مسلح مخصوصا رهبری طالبان با شورای عالی صلح صورت بگیره.
د قاسم یار په وینا افغانستان غواړي په اسلام آباد کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او په دې کار کې به د پاکستان صادقانه همکاری وغواړي. دی وایي
ما از حکومت پاکستان خط خواستیم که اونا با ما همکاری بکنه. علمای
مونږ به د پاکستان له حکومت څخه وغواړو چې له مونږ سره همکاری وکړي، خپل علما وهڅوي چې په کانفرنس کې ګډون وکړي او د دې مسلې په روښانه کولو کې مرسته وکړي چې د اسلامي شریعت له مخې په افغانستان کې د ورور وژنې دا جګړه ناروا ده. دا جګړه او وینې تویدنې باید بندې شي. پاکستان باید په دې مسلو کې له مونږ سره همکاري وکړي. له دې مخکې مونږ د پاکستان دینی عالمان رابللي ول، هغوی سر وغړاوه، سیاست یې وکړ، یو خالص اسلامي شرعي امر یې له ورځني رنګارنګ سیاست سره ګډ کړ او ناکامه شو.
اینها با سیاست های متلون روز ایره گت کردن و ناکام ماند.
د افغانستان د سولې اداري شورا د بهرنۍ اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار د غرض وویل پاکستان ته د جمهور رئیس کرزی او د سولې اداري شورا د هیئت د سفر په اجنډا کې به د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د یو شمیر طالب مشرانو خوشې کول هم شامل وي.
د افغانستان د سولې اداري شورا د بهرنۍ اړیکو د مشر اسماعیل قاسمیار په وینا مو په رپورټ کې واورېدل چې په راتلونکي اونۍ کې به پاکستان ته د سفر پر مهال د سولې اداري شورا یو مشخص او جدي وړاندیز پاکستانی چارواکو ته د سولې په برخه کې وکړي. د سولې اداري شورا پلاوی پاکستان ته له ولسمشر حامد کرزي سره یو ځای ځي. د سیاسي چارو یو شمیر پاکستانی څېړونکي د حامد کرزي دغه سفر ته اهمیت په سترګه ګوري. د دوی په وینا دا ځکه چې په پاکستان کې نوی حکومت انتخاب شوی او صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې به مرسته وکړي. د ولسمشر کرزي دا سفر به څه نتیجه ولري؟ په دې اړه داود خټک یو تفصیلي راپورټ لري.
ټاکل شوی دا چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي اونۍ په پیل کې د پاکستان سفر وکړي او دغه هیواد د نوي منتخب وزیر اعظم محمد نواز شریف سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او په افغانستان کې د امن او استحکام په اړه خبرې اترې وکړي. د ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته دا ممکنه سفر په داسې وخت کیږي چې د پاکستان نوی منتخب حکومت د کابل په اړه د اسلام آباد خارجه پالیسۍ ته د بیا کتنې خبرې کوي. د تیر ګل پورس په سرکاري رادیو او ټلویزیون کام ته پخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف اویل چې د افغانستان په اړه پالیسۍ ته د بیا کتنې ضرورت دی.
همي افغانستان کې حواله سي بي
موږ ته د افغانستان په اړه هم د نوي سره فکر پکار دی. موږ ته یو داسې تګلارې جوړول پکار وي چې پاکستان په نړۍ کې د یو ځلانده مقصد او پیژندل شي،
چهره کې سات پہچانا جائے.
که څه هم وزیر اعظم نواز شریف په دې ټینګار کړی چې پاکستان خپل افغان پالیسۍ ته بیا کتنه کوي، خو یو شمیر کارپوهان او د سیاسي چارو څارونکو ګمان کوي چې پاکستانی چارواکي وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي خو عمل پرې کم لیدل کیږي. په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سختو بیانونو وروسته د ولسمشر حامد کرزي اسلام آباد ته سفر په خپل د دې گواهی ورکوي چې په پالیسیو کې د پام وړ بدلون را روان دی.
د کرزي پاکستان ته د سفر لپاره راځي کېدل دا څرګندوي چې په کابل او اسلام آباد کې یو نوی سوچ پیدا شوی. تاسو ته به یاد وي چې یوازې سونه وړاندې د کابل نه له غوسې ډک بیانونه راتلل. که څه هم ډېره بې باوري موجوده ده، خو د دې سفر کې د بیا په خپل ځای یو لوی خبره ده.
محمد مالک دا هم زیاته کړه چې ممکنه ده د ولسمشر کرزي اسلام آباد ته د سفر وروسته د خیرسګالې په توګه پاکستان یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي، او د مالک په خبره دا هم قوي امکان لري چې په دغه ډله کې د طالبانو د سر کمانډان او د ملا عمر نږدې ملګری ملا برادر هم شامل وي. پاکستان د ملا برادر د خلاصون په اړه په رسمي توګه سندي ویلي دا چې د ملا برادر یا په پاکستان کې د نورو طالب بندیانو آزادول به په افغانستان کې د امن پراوستلو کې سرول الوبوي. په اړه یې خبریال او د سیاسي چارو کارپو سلیم ساپه وایي دا ما سوای د یو علامتي پیغام ورکولو نه نور هیڅ فائده نه لري.
فکر نه کوم چې ګنې دغه سداسي جدي مسله ده. یو خدای ته چې دین مخ کې چې کوم د افغان حکومت وینا باندې کوم طالبان خلاص مداغي د افغانستان حکومت سره پیدا مشکله ده چې برادر صاحب د طالبانو د مشر سره د رابطې لپاره خلاصېدلو. نو هغه آلریډي ملا عمر صاحب اوس خپل چې پاکستان په قطر کې راستی
د سلیم صافی په وینا که څه هم ولسمشر کرزی غواړي چې پاکستان د طالبان دې ترازی کړي چې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، خو پاکستان هم د افغان حکومت نه څه غوښتنې لري. د دې غوښتنو په اړه سلیم صافی وایي
پاکستان حکومت غوښتنه اوس د کرزی صاحب نه درې دي. یو دا چې هغه د دغه چې انډیا یا نور خلک د پاکستان خلاف فعالیتونه هغه دې بند شي. دویمه دا چې د افغانستان په فیوچر سیټ اپ کې داسې ارینجمنټ نه کېږي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال. دریمه ده چې د طالبانو سره پاکستان
یاد دی وی چې تیره میاشت پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز کابل ته په یو ورځنی سفر تللی و او ولسمشر کرزی ته یې د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په یو داسې وخت ترسره کیږي چې لسمو دی راهیسې اسلام آباد او کابل د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي.
په پاکستان کې مو د سیاسي چارو د یو شمېر میشتو سیاستوالو څرګندونې اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه په رپورټ کې واورېدې. افغان ولسمشر حامد کرزی په څو ورځو کې اسلام آباد ته روان دی او د سولې پر هلو ځلو به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. وړاندې په دې خبري مجله کې د پاکستان د حکومت د سولې د وړاندیز په ارتباط د پاکستان د پنجابي طالبانو د مشر څرګندونې خپرو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ امنیتي تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی، په افغانستان کې د لویې جرګې خبرې ګرمې شوې دي. افغان حکومت وایي ممکن د دوو دریو میاشتو په مودې کې لویه جرګه جوړه شي. د ملي شورا په ګډون یو شمېر بنسټونه بیا د لویې جرګې له جوړېدو سره مخالفت کوي. البته د ملي شورا ځینې غړي له دې سره مخالف دي. د مسلې تفصیل د جنقا الکوزی پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون د خبرو لپاره ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر رنګین د فرس پنتا ټاکلي، دا تړون تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د افغانستان جمهور ریاست وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خلکو د نظر پوښتنې په مقصد به د دوه دریو میاشتو مودې کې لویه جرګه جوړه کړي. د جمهور رئیس حامد کرزی ویان ایمل فیضی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په دې جرګې کې به خلک د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه پریکړه وکړي.
باید مسوده موافقتنامه امنیتي به لوی جرګې راشه او لوی جرګې کې واقعا نمایندګي کنه سر ته سر افغانستان ته باشه.
د امنیتي تړون مسوده باید چې لوی جرګې ته وړاندې شي، داسې لوی جرګه چې پر اختیا هم د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي شي. خلک باید دغه تړون په اړه پریکړه وکړي. که چیرې حکومتونه د تړون په مسوده باندې توافق ته ونه رسیږي، نو دا ایجابوي چې لوی جرګې ته وړاندې شي
تا باشه که مردم افغانستان راجبه سند تصمیم نهایی خود بگیر.
افغان حکومت در روان کال جوزا مش کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانسل کېدو د سرنګوالي په اعتراض کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په اړه خبرې بندې یا ځنډولې وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د لوی جرګې د جوړولو مقدماتي کارونه پیل شوي دي.
کم کم بر تبلیغات ازي شروع به کار شوه.
د لوی جرګې د تبلیغاتو کار له ګډیر پیل شوی. جمهور رئیس هم مخکې اعلان کړی و چې خلک به په لوی جرګې کې په دې اړه پریکړه کوي. د جرګې د جوړېدو مقدمات تقریبا پیل شوي دي.
مقدمات از تقریبا شروع شده.
قاسم یار وای د لوی جرګې ترکیب، د غړو د انتخاب یا انتصاب مسایل به د لوی جرګې د جوړولو یا تدبیر د کمیسیون لخوا په ډاګه شي. د افغانستان د ملي جبهې په ګډون یو شمېر مدني بنسټونو او سیاسي ډلو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره د لوی جرګې جوړول د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف عمل بللی دی. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه پریکړه د ملي شورا صلاحیت دی.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په پاکستان کې مول حکومت سره د سولې پاړه د پنجابي طالبانو د مشر له څرګندونو وړاندې په خبرونه کې خبرو، خو اوس په ورشو مصر ته البته هلته مو د افغان محصلانو حال اخیستی دی. ټاکل شوی دی چې نن جمعه د مصر په مرکز قاهره او ځینو نورو ښارونو کې یو ځل بیا د پخواني ولسمشر محمد مرسي پلویان پراخې مظاهرې وکړي. داسې اندېښنې هم شته چې په دغو مظاهرو کې به بیا تاوتریخوالی وشي. په مصر کې تر 300 زیات افغان محصلان هم دیره دي چې وایي روانو شخړو یې زده کړې اغېزمنې کړې او ورځ په ورځې د روانو ناکراریو له کبله وضعیت په خرابېدو دی. صالح محمد صالح په قاهره کې لمیشت افغان محصل عزت الله ایمان څخه د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې په مصر کې وروستی وضعیت څرنګه دی.
دلته د تېرې جمعې له ورځې نه په دې خوا تر اوسه پورې د تېرې جمعې په ورځ ډېرې شدیدې مظاهرې وې چې په نتیجه کې اخوان المسلمین ګوند وایي چې د دوی تقریبا 3000 کسان وژل شوي دي. حکومت بیا ادا کوي چې نه دا کسان 800 کسان دي. د جمعې ورځ نه په دې خوا بیا هم 300 ځله مظاهرې شوي خو وړې وړې مظاهرې شوي غټې نه دي شوي.
داسې ویل کېږي چې د جمعې په ورځ البته نن نور مظاهرې کېدای سي راووځي. تاسې هم داسې وزیر اورېدلی دي؟
نه نه، دلته راپورونه او تلویزیونونه چې موږ ګورو د اخوان المسلمین د ګوند ویاند اعلان کړی چې نن د جمعې په ورځ به د جمعې لمونځونه وروسته دوی په ډېر غټې شکل سره مظاهرې راوباسي د اصلي بشري په نامه باندې چې په دومره ظاهرو کې به د اسکندریه، د قاهرې، د جیزي او د نورو ولایتو خلک اشتراک کوي.
تاسو چې مغلطه یاست، ولسی خلک د دغو تشخړو په اړه څه وایي؟ دوی څه نظر لري د دغو روانو تاوتریخوالو په اړه؟
دلته طبعا په ټوله توګه په مصر کې دوه ډلې دي. یو کسان چې د سیکولر دیموکراسۍ پلویان دي، هغوی د نوي حکومت کوم انقلاب سمې ته راغلي. دا کسان تقریبا کم دي، یعنی کم دي پلوي کوي، او زیاتره خلک په مصر کې چې دي تقریبا 40% کې د اخوان المسلمین د ډلې دي. ټوله کې له 40% سره نور اسلامیان هم ځای کېږي چې هغه څه د کېږي. دوی به ټوله د مرسي طرفداري کوي.
د دومره تلفات چې اوړي دوی څه فکر کوي چې دغه روانه مبارزه په دومره زیاتو تلفاتو ارزي؟
موږ چې دلته کوم مصریان ګورو، دا وایي چې موږ سوله ییز ډول باندې لورنونه کوو ترڅو خپلو اهدافو ته ورسېږو. وایي چې هېڅ وخت به خپل د سوله ییزو مظاهرو نه لاس وانخلو تر اوسه چې موږ خپل منتخب رئیس او ارمان پوره نه شي.
ایمان صاحب، په مصر کې شاوخوا 300 محصلین سته. دغو محصلینو ته خو به څه زیان نه رسېدلی په دغو تاوتریخوالو کې یا په دغو شخړو کې؟
نه، الحمدلله تر اوسه پورې افغان محصلینو ته هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. افغان محصلین دلته په تقریبا درې او سکنونو یا درې لیلیو کې اوسېږي. هغه لیلې ټولې په امن کې دي. مشکل نه سره د قاهرې د پوهنتون شاګردان یا څو وخت مخکې تکلیف و، بیا د امن او د جیش له خوا هغه میدان نهضه یادېږي، هغه اوس خالي شوی، هلته مظاهرې اوس نه کېږي. نو اوس ټول افغانان په امن کې دي.
په دغو وروستیو شخړو کې په مصر کې کاروبار ته څومره زیان رسېدلی دی؟ په اقتصادي لحاظ څومره تاوانونه خلکو ته اوښتي دي، خصوصا هغو کسانو ته چې خپلې فابریکې لري یا نور کاروبارونه کوي؟
د مظاهرو او د شخړو له وجې نه مصر ته ډېر زیانونه اوښتي. په خاص توګه دلته د موټرو کمپنیانو، د ټویټا کمپنۍ او یو بلې کمپنۍ خپل فعالیت بند کړی. همدارنګه ځینې غټه تجاري محلونه بند شوي دي. خلک داسې خاص علاقه نه لري. او پرون حکومت اعلان وکړ چې په خوراکیزو توکو کې به له 15 څخه تر 50% پورې جګوالی راشي.
مالیه به زیاته اخیستل کېږي یا به بیې جګېږي؟
نه، په نرخونو کې به جګوالی راشي، نرخونه پورته کېږي.
بله، مصر خو له هغو هېوادونو څخه و چې هر کال به په لکونو سیلانیان ورته راتلل. اوس دغه شمېر کم شوی نه دی د سیلانیانو؟
بله، ډېر کم شوی. تېر جمعې په ورځ چې کوم مظاهرې وشوې او دغه په سبا باندې، هغه مظاهرو کې مصر ته د مصر حکومت په غش په اعلان وکړ چې دوی ته د ورځې 15 میلیارد جنۍ تاوان اوښتی، ځکه سیاحین بېخي نه راتلل او بند و. اما اوس هم حالات خراب دي. کوم وخت چې مظاهرې شروع شوي هېڅ خارجیان نه راځي، بېخي کم شوي، یعنی ممکن په صفر کې ظرف شوي، ځکه حالات ډېر خراب دي، څوک نه غواړي چې راشي.
په سوریه کې ځینې داسې راپورونه و چې یو شمېر افغان اتباع هم هلته و چې د نظام په ګټه جنګېدل، وسله والو مبارزه یې کوله. په مصر کې چې تاسو یاست، تاسو خو به داسې کومه پېښه نه وي لیدلې؟
دلته افغان محصلینو ته دوی په داسې یو ځای کې اوسېږي چې هلته موږ سره دلته یې کې د امن کسان هم شته. پولیس څارنه کوي افغان محصلینو نه، او افغان محصلین هم دلته ټول په خپل لیلی کې اوسېږي او بهر ته هېڅ نه وځي.
په قاهره کې افغان محصل عزت الله ایمان وویل نن د اخوان المسلمین ګوند له مصریانو غوښتي دي چې په قاهره کې له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ مظاهرې وکړي. تازه راپورونه په قاهره کې د مظاهرو خبر ورکوي. د قاهرې له یو شمېر جماعتونو نن د جمعې له لمانځه وروسته مظاهرې راووتې، خو البته تر اوسه پورې رسنیو په دې اړه نه دي ویلي چې دا مظاهرې پراخې دي او که نه دي، او د کوم اخوډب رپورټ هم تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی.
خبری مجله اوري.
د روان خبری مجلې په پایل کې مو دا خبر درلو چې ټاکل شوی د پڅو ورځو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ شي او له ده سره به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی هیئت هم ملګری وي او دغه هیئت او افغان ولسمشر به هڅه وکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد مرسته راجذب کړي. له تاسو سره مو هغه وخت ژمنه وکړه چې په پاکستان کې به له طالبانو سره د سولې له هلو ځلو تاسو خبر کړو. د پاکستان د پنجابي طالبانو مشر د پاکستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی او ورسره یې د هغه حکومتي ګام ستاینه کړې ده چې له مخې یې په پاکستان کې د مرګ پر سزا عمل په معقل ډول درول شوی دی. په دې اړه احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د پاکستاني طالبانو د پنجابي ډلې مشر عصمت الله معاویه د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په خپل لیږل شوي بیان کې ویلي چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپله وینا کې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز په ورکولو سره د سیاسي پوهې څرګندونه کړې. نوموړي په خپل بیان کې ویلي که چیرې حکومت د معاملاتو په حل کولو کې په جدي توګه دلچسپي اخلي نو په پاکستان کې به فعاله جهادي ډلې مثبت غبرګون شي. معاویه پاکستانی رسنیو ته په لیږل شوي لیکي له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم شي چې د اسلامي قانون پلي کول او له امریکا سره د ائتلاف ختمول یې د ذکر وړ دي. دا چې د پاکستان حکومت به د طالبانو دې شرایطو ته غاړه کښېږدي او خبرې به ورسره پر مخ بوزي یا کنه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وایي پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غوښتنو ته غاړه نه کښېږدي.
د یو شخصي یا داسې یو ورکوټې غیر ریاستي ګروه لخوانه چې مطالبات دي ګمان نه کوم چې منلی شي، ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست چیلنج کړی دی، خلک یې حلال کړي دي. ډېر واضح او په خپله کارم ویلي دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زموږ دښمن دی، د پاکستان دستور دی، د پاکستان پارلمان دی، د پاکستان عدالتونه دي. که تر کومه پورې چې یو شخصي ګوند ورکوټه ګوند یا غیر ریاستي ګروپ یا دا ونه مني نو ګمان نه کوم چې داسې په اسانه به خبرې ترې وشي.
د پنجابي طالبان مشر عصمت الله معاویه د پاکستاني حکومت د هغه ګام ساینه هم کړې چې له مخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول شوی دی. تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې کچیرې په زندان کې د مرګ د سزا په انتظار ناست د دوی ملګري پانسۍ کړل سول نو بدل به د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې له مشر او د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د هغه له ورور شهباز شریف څخه اخلي چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی. د دې سربېره د پاکستان پر حکومت د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو فشار هم و چې د مرګ سزا ودروي. دا چې پاکستاني حکومت د نړیوالو سازمانونو پر فشار خپل پریکړه بدله کړې که د طالبانو اختار دوی مجبور کړل چې د مرګ سزا یې وځنډوي او د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي دواړه خبرې د حکومت په دریس کې د بدلون باعث ګرځېدلې دي.
مهمه خبره دا ده چې دغه بیس په داسې وخت کې شروع شو او په داسې وخت کې بیا ځینې هغه مهم شخصیاتو ته چې هغه په ځینې غټو تروریستي کارونو کې ملوث وو هغوی ته هم د پانسۍ وخت برابر و او بیا حکومت دا اشاره هم ورکړه چې کنې هغه خلکو ته ډېر زر پانسۍ ورکړی شي او کوم وسلوال ډلې چې دي هغوی هم د دې اظهار کولو چې کېدی شي چې نو دا هغوی هغه مشران چې د پانسۍ سزا دغه دي هغوی ته سزا ورکړی شي. نو دغه ټولې خبرې چونکې په یو وخت کې روانې وي نو زما په خیال باندې چې دی نو د دواړو به اکثر وي.
که څه هم په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې د نوي حکومت له راتک سره سم طالبانو د خبرو اترو په لړ کې نرمي ښودلې وه، خو د روان کال د مې په میاشت کې هغه وخت خپل پریکړه بدله کړل کله چې د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر ولی الرحمن د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې ووژل سو. دا یادونې ده چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وړاندې هم څو څو ځلې د سولې خبرې اترې ترسره سوي خو څه ډول نتیجه یې نه ده ورکړې او دواړه لوري پر خپلو شرایطو ولاړ پاتې سوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
د پکتیا لسمکنیو سمی الله حلیمی تندر پښتنه کوي پاکستان ته به د ولسمشر کرزی سفر څه مثبته نتیجه ورکړي. له دې سفره به مو ازادي راډیو په مستقیم ډول را روانه اونۍ له اسلام آباد خبروي. مچی ولا لخمانه لیکي که حامد کرزی د سولې د عالي شورا مشر بدل نکړي نو پاکستان او طالبان باید د سولې خبرې ودروي. حمید خان بیا له ننګرهار لیکي د خوابدی ځای دی چې د سولې هیله له پاکستانه کوو. حمید الله میدان وردک نه لیکلی دی باید داسې چاته رای ورکړل شي چې سوله راولي. عبدالبصیر له کابل لیکي که رای ور نکړو کله به هم زموږ غوښتنې ونه منل شي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي د لوګر د ازر ولسوالي په مکتبونو کې طالبانو بمونه ایښې دي، او یو اوریدونکي بیا لیکلي دي چې طالبان په ازر کې په خلکو باندې ظلمونه کوي. خو یو اوریدونکي د نعمت الله په نوم له لوګره لیکلي دي چې د ازر په ولسوالي کې افغان ځواکونه هم په خلکو باندې ظلم کوي. لهمدې سره د ازادي راډیو د خبری مجله سر ته رسیږي. بل خبری مجله هم تاسو ته لرو لشپشنی موتر و بجو پوری. په دې خبری مجله کې امید مرزبان ستاسو کوربه ده.
بار سلام با تشکر.